Tırşne Osmanlandi.
سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه سفی الله ستانګزه ښه راغلاست وایم هیله من یم خو روغ اوسه د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې نن له پاکستانه د افغان راستنو شو کډوالو د ستونزو په تړاو بحث لرو د ملګرو ملتونو سازمان او نورو مرستندویو مؤسسو خبرداری ورکړی چې که له دغو راستنو شو خلکو سره په وخت مرستې ونه شي نو یو لوی ناورین رامنځته کیدای شي. د ساړه ژمي په درشل کې د لکونو افغان کډوالو اجباري ستنول هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان وارده مخه له سختو اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، دا اندیښنه زیاته کړې چې ګڼ شمېر دا خلک به له ژمي ونه وځي. په تیره بیا دا چې د شمېرو په اساس شاوخوا 60% راستنیدونکي واړه ماشومان دي او هغه خلک چې ښایي په اول وار خپل پلرني ټاټوبې ته راستنیږي. تر دې دمه لږ تر لږه 15 لکه افغانان، زاړه واړه ښځې او سړي له پاکستانه راایستل شوي چې یوه لویه برخه یې په بېلابېلو ولایتونو کې یا په موقتي کمپونو یا هم له خپلو خپلوانو سره اوسیږي. یوه برخه لا هم په تورخم کې په موقتي کمپونو کې اوسیږي چې هر یو یې په تېره ښځې او ماشومان له ستونزو سره ګیر دي. دا چې د دغه ساړه ژمي په درشل کې تر ټولو مهمه د سرپناه او خوراک په برخه کې څه کیږي او واقعا هغه څه چې ضرورت دی ونه شي، څه به پېښ شي په دې مورد او هم تر څنګ دا چې د حل لارې څه کیدای شي، دولت څه کړي دي، د طالبانو واکمنو چارواکو آیا په خپلو ژمنو عمل کړی دی که څنګه، نړیواله ټولنه د دې تر څنګ چې طالبان یې منځوي کړي او مرستې ډېرې نه کوي نو څه کولای شي. په دغو ټولو مواردو په نوبت د بحث له ګډونوالو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی او د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي غړی ښاغلی ازرخ شافیزي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې اول مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو متخصص او د پوهنتون استاد ډاکټر عالم خان احمدزی، او د چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد د بنسټ مشر صدیق منصور انصاری. د پروګرام په دې برخه کې له ښاغلي حافظي ته ښه راغلاست وایو. ښاغلي حافظي ستړي مشه، تر څو چې نور میلمانه راځي زه غواړم له تاسو اول بحث له تاسو شروع کړم. د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو دغه اندېښنه چې د ژمي په درشل کې دغه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ښایي لویه برخه یې له ژمي ونه وځي، په تېره ماشومان حتی د مرګ له خطر سره مخ کیدای شي، دا څومره حقیقي ده او واقعا آیا دغه ستونزه څومره جدي ده؟
سلامونه اونیکې هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګه زما ملګري او همکار ښاغلی حاجي یونس خان مومند د اوتاب تجارت سرمایهګذاري لومړی مرستیال او همدارنګه ښاغلی منصوري او نور دوستانو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه اونیکې هیلې کپرینه. دا خو متاسفانه واقعي خبره ده چې د افغانستان معیشتي د خلکو معیشتي وضعیت ښه نه دی او په بحراني حالت کې قرار لري، او که چیرې مخنیوي نه شي فاجعې خواته تلومي. نو دا عیسایي کسان متناقض دي، کله یو شی وایي کله بل شی وایي، او د عیسایي بنسټونه هم داسې نه دي لکه چې یو تحقیقي عیسایي دي. خو په هر صورت هغه شی چې ټول خلک ویني دا دی چې د افغانستان د خلکو فقر تر حده څخه زیات دی، او هغه زموږ ضعیف اقتصاد کوم چې شتون لري ویل که د ملي مرستو د مالیتونو له مخې او د خارجي مرستو د قطع کېدو پر بنسټ
من نکم حافظی سب. دی افغانستان شاوخوا 1,000,000 یا 3 لک شاوخوا کډوال په پاکستان کې اوسېدل او لدې ډلې دغه د 15 لک اوس راستن شوی دی. دی دوی اصلی مشکل اکثر چې دوی وای حتی د خوراک او څښاک نه مخکې دوی د سرپناه شکایت کوي. فکر کوي چې دغه ستونزه حل کیدای شي، خصوصا په دغسې یخ ژمي کې چې په کابل او په نورو سیمو کې هوا منفي کیږي، او حتی په خپله تورخم او سپین بولده کې چې کمپونه همدلته جوړ کړي دي، هوا د شپې لخوا سړیږي، یعنی سخته ده چې حتی په ګرمو سیمو کې هم دوی اوسیږي د شپې لخوا. خصوصا د دوی دغه ستونزه څه رقم هواریدلی شي؟ آیا دولت کې دغه وس شته چې د دوی لپاره مناسب ځای برابر کړي؟ که څنګه دوی خوشمنی کړي دي، مګر فکر کوي چې واقعا دا وس لري دولت؟
اول خو تاسو ته دا عرض وکړم چې دا ولس لکه کوم چې دی دا د پاکستان د رسمي ادعا له مخې هغه غیر قانوني خلک دي چې هلته اوسیږي، یعنی چې اسناد نه لري، او هغه نور خلک چې د یونیسیار یا د ملي مؤسساتو اسناد لري یا هلته پانګونې کړي دي یا نور اسناد ورسره دي د اقامت پاکستان، که هغوی هم وګڼو تر درې میلیونه څخه زیات خلک هلته اوسیږي په پاکستان کې. ما دا اول اصله کې وباسي او ویل دي چې تر د جنوري میاشت تر پایه پورې به کم له کمه یو میلیون وویستل شي هغه ځای څخه. دا خو ډېر یو سخته ناورین ده په دغه بد او نازک حالاتو کې دا خلک ایستل، بالکل جفا ده په انساني لحاظ او د ګاونډیتوب د اصول سره هم برابر کار نه ده او د اسلامي عاطفي سره هم برابر خبره نه ده. اوسنی دولت چې یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دی، یعنی هغه کاذب یا په اصطلاح مصنوعي رونق چې په اقتصاد کې شتون درلودل د خلیجي قواوو پر بنسټ او د بینالمللي مرستو پر اساس هغه اوس شتون نه لري، او افغانستان په خپلو عوایدو باندې او د $30 میلیون په اونۍ کې زموږ اقتصاد ته تلیجه کیږي په هغه باندې چلیږي، او دا د افغانستان د خلکو د ستونزو په پرتله کافي نه ده. دا نوی خلک چې راځي د نوی پاکستان څخه د ایران څخه هم ډېر خلک شروع شوي دي او نور هم را روان دي. نو زه ګمان نه کوم چې حکومت وکولی شي چې دا خلکو ته کورونه جوړ کړي، دا خلکو ته پناهګاوې جوړ کړي، دا خلکو ته خواړه او لباس او د سون مواد ور ورسېږي، او په عین زمان کې دا روغتیایي خدمات هم ورته برابر کړي. دا ډېره مشکله خبره ده، ځکه چې په افغانستان کې دا سیستمونه اوس ویجاړ دي. مخکې هم عمران خان نه درلودل، خو پس له هغه چې دا مرستې د ملي مرستې کمې شولې، زمونږ کیفیت د صحي خدمات هم ډېر راټیټ دی. او د ساختماني چارو په اکله چې یو نیم نفر ته کنکور جوړ کړو مشکله خبره ده.
او امدا د ساختمانی چارو مثلا ما غوښتل چې تاکید لک پیزیاتو کو پر صورت بیا هم تاسو ته خیپ بل وار کینو بعد در کو زکه چې د روغتیا مسله په اخر کې به بحث ور باندې وکړي چې د غوراستن شو سره روغتیاي ستونزې څومره دي او څومره د دې اندېښنې دي چې افغانستان ته ځینې وایروسونه لکه پولیو او ځینې نور بیا سره راځي وکړي. پر صورت مننه کوم. اوس هم ښاغلی صدیق منصور انصاری په لاین کې دی. انصاری صاحب سړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. اول بحث هم دغه د سرپناه مسله ده چې ژمی واقعا سوړ ژمی دی، داسې ښکاري، او په کابل کې په ځینو نورو سیمو کې ساړه وي، خصوصا د شپې لخوا. دغه 15 لکه کسان چې اوس را رسېدلي دي او نور هم درګرد را روان دي د تورخم او سپین بولدک له لارې، د دوی د سرپناه غم څنګه خوړل کېدای شي؟ سمدستي څه کارونه کېدای شي؟ ځکه چې دولت خو ویلي دي چې موږ کار کوو، مګر واقعا دا وس پکې شته چې کار وشي کړی د دوی لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ستاس خاغلی حافظی همکاران و معزز و اوریدون کتا السلام علیکم و رحمت الله. لبدا مرغم و گوتر سی چی چوم روینو در افغانستان شتا و گری چی در نم یا پرون هم در ملگرو ملتون و سربونچی پا خپل راپور که در سرگندک لا چی دو پر دری برخ افغانان شدید و ستوند و سرمختی خوراکی امکانات و اقتصادی ستوند دیدی چی دوی ور سر لحظه و گریوان دی. حقا پراخ بحیر چی در افغان مهاجرین و در بیرتا را گرزول و پزور را شرل و ایران و پاکستان نپیل شوه، دا هم یو بل ستر بار دی په داسې یو سوزمن اقتصادي حالت کې چې افغانستان شته حکومت او په خپل افغانان ورسره مخ دي. د اقتصادي رکود حالت خوڅه چې اقتصادي وضعیت له سقوط سره مخ دی. خلک د حفیظي صاحب تشریف لري، تاسې هم همیش راپورونه لري. دا سمه ده چې د حکومت اقتصادي وضعیت به لوړ ښودل کیږي چې عواید زیاتیږي، د ډالر نرخ د افغانۍ په مقابل کې راپریوزي، د افغانۍ نرخ لوړیږي، مګر دا حقیقي اقتصادي پرمختګ نه دی بلکې کاذب اقتصادي پرمختګ ګڼل کیږي. یا هم هغه څه دي چې په افغانانو یې شرایط سخت کړي. که موږ او تاسو دا عواید وسنجو په مختلفو لارو، د تیرو حکومتونو په نسبت پر افغانانو مالی لوړې شوي او د اشرف غنی د حکومت پیخي کیږي، هماغه چې به هغه او دغه ټیم مختلف مالیاتي حوزو ته ټارګټ ورکولو یا به هدف ورته ټاکلو چې تاسو به ساکل دغه مر اوعید راټولوي، هغه به په ولس فشار راولو. دغه سیمون غوړېدلې چې مالیاتي حوزو ته هدف تاکل شوه او ورته ویل کیږي چې د غمره اواید براولی. مالیاتي حوزه هم په عامو خلکو، د جایدادونو په خاوندانو، د کورونو په خاوندانو او په هټیوالو سوداګرو او په دوی مالیات په ډیر بی انصافانه شکل لوروي او دا مستقیم تاثیر د افغانستان د عامو خلکو په ژوند کوي. ځکه هیڅ سوداګر د هیڅ جایداد خاوند، د هیڅ پټي او کروندې خاوند او د هیڅ صنعت خاوند دا تاوان له خپل جیبه نه ورکوي او نه هم پوله پټي ورته ګرځوي او نه هم تاوان ګالي، بلکې باندې بیچاره او مظلوم او اخیری هغه فقیر او خلکو باندې فشار راځي. چې دا موږ یو ستره بې انصافي ګڼو، که دا د حکومت د رهبرۍ د خوانوي او که هم د هغو خلکو په مشورو وی چې تیر حکومتونه یې ملستونځو سره مخ کړی وو او غواړي په دې توګه د شته حکومت نه هم خلک د قرار په ځای فرار وکړي، کاغه مالیاتي فرار وي، کاغه د خاورې پرې خودل وي، کاغه د سوداګرۍ او صنعت او اقتصاد سقوط وي، کاغه د مارکیټونو او د بازار سقوط وي. ځکه خلک چې نرخونه لوړ شي ور باندې هغوی د پیرودلو وړتیا ونه لري، نو پلورل کمیږي، سوداګري سقوط کوي او د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کیږي. د دې ترڅنګ کله چې د خلکو ته ونه لري، د سرپنا په برخه کې، د سوند د توکو په برخه کې چې په دې جمی کې خلک ور سره مخ دي، نرخونه کوم غوتات وینو، د دغه مالیاتو او نور ستونزو له امله ډیر لوړ شوی دي. د دې ترڅنګ موږ او تاسو وینو چې د کاروبار نشتون، کاغه په دولتي ادارو کې د ډیره خلک لدند وګخ شوی، کاغه سوداګری و، کاغه مارکیټونه و ډیر له سقوط سره مخ شوی، بازارونه ډیر د سقوط سره مخ شوی، صنعتي خارګوټو کې ستونزې را پیدا شوې دي. دغه څه زبوک د کرکیلې مسله، د وشکالې لامل او هم د لارو د بندیدا لامل چې د پاکستان پر لور د محصولاتو د لیګل موضوع ده او نور څوار لارې بند شوي او نړۍ سره د سوداګری زیرا کړی ورکړي په برخه کې د مالی ستونزو چې د پیسو د لیګ مسایل دي، دا ټول د افغانستان په اقتصاد تاثیر کوي. تر کومه چې ستاسو پښتنې ته راځو، هغه د مهاجرینو ته د سرپناه مسله ده. موږ فکر کوو چې دا یو لوی او ستونزمنه موضوع ده د ستاسو حکومت لپاره هم چې په دې سول جمی کې، خصوصا په هغه ولایتو کې چې هلته دغه تیره ورځ ستاسو حکومت ځینو ادارو اعلان کړی و چې تر لس دولسو زیاتو ولایاتو کې به د واورې ورښت وي، بارانونه به وي او سیلابونه به راوځي. نو په دغه سې ولایاتو کې چې واورې وري هلته په کورونو کې ژوند ګران دی، د سوان توکو اخیستل را اخیستل دغه ځای خلکو د پاره ستونزمن شوی پاتې لادا چې مهاجر او مسافر افغانان بیر تراشی هغوی که کورونا ولری خو خبره ده که گاونډیان او خپلوان دوستان ورسره مرستی وکړي دا لویه خبره مګر که دوی په خیمو کې اوسیږي دوی په فنغالو او کمپونو کې ځای پر ځای شي هلته د هغو کمپونو دپاره د باران د اوبو د وتلو هغه زیربنایي سیستمونه دوی ته د څښاک د اوبو رسول هغوی ته د تشنابونو او یا هم د ضرورت نورو وسایل او امکانات برابرول دا به په دې ژمي کې ډیر سخت او ستونزمن وي موږ هیله لرو چې په دې برخه کې شته حکومت هم نه یوازې د مهاجرو افغانانو د ژوند په اړه بلکې د ټولو افغانانو د ژوند او اقتصادي پرمختګ په لاره کې د خلکو سره یو ځای همغږی شي هغه امکانات او هغه بودیجی چې د افغانستان په مختلفو وزارتونو کې د افغانستان د همدې خلکو لږې برازي که هغه د ترانسپورت وزارت دی که ښاروالۍ دی که نورې دي لشته خالي ځمکونه په استفادې له ښو فرصتونو نه په استفادې دغو وزګارو خلکو ته د کار او زیار زمینه مساعده شي تر څو هغوی وکړی شي ځان ته د سرپناه د خوراک خاک او د سون توکو او نورو پرمختګونو که هغه تعلیم دی که روغتیا ده او که نور د البسیه
او یاسیه او باتی مسائل دي دا پخپله تمویل کړی شي مننه کوم له توضیحاتو نه خغلی حافظی یو څه چې ټول ته معلومه شوی په افغانستان کې خصوصا په دغه سي بحراني حالاتو کې کورونا وا یا ترغه ورسته ځین نور مسائل اوس دي کډوالو مسله ده په دغه سي حالاتو کې خصوصا په ژمي کې د نرخونو بیساری لوړی دا په دې مورید باندې اته وي او خصوصا دغه وسنی بحران سره د مبارزه لپاره داسې ستراتیژي په کار و باید وای نه وای څه کول په کار چې اوس دغه حالات سره چې مګیر یو باید نه وای ګیر شوی
لکه چې هغه هم صحیح سوي خو مونږ یو بحراني حالت کې قرار لرو او دا بحران نه وای خبره نه ده خاص افغانستان د فقر او بیګاری سره مخامخ ده او زمونږ اقتصاد د یو متعارف مختلف اقتصاد نه پاتې شوی او یو څه رونق چې راغلی و د شورویانو د یرغل په وخت کې پس له هغه د داود خان په زمان کې او اوس مهال دا ټول د بهرنیانو په مرسته و که نغلو بند جوړ شوي دي هم خارجیان جوړ کړی دي که مایپر سړک دی جرمنان جوړ کړی دي که کانال د ننګرهار و شوروي اتحاد جوړ کړی وو کجکی او دالا بندونه وو همدا هم امریکایانو لخوا جوړ شوي سړک د کابل تر قندار پورې روسان جوړ کړل بیا امریکایانو جوړ کړل بیا د قندار څخه تر هراته پورې بیا روسان جوړ کړل حتی زمونږ تعلیمي مؤسسات لکه پولیټکنیک لکه پوهنتون د کابل لکه دا معیاري ښوونځی لکه اماني لیسه لکه استقلال لیسه لکه حدیبیه یا امریکایان جوړ کړل فرانسویان یا جرمنان نو په دغه ترتیب سره د افغانستان اصلا لکه نور هیوادونه د یو بین ملي ښه مناسباتو لپاره هر وخت هلې ځلې کول اوسمهال دا دوهم کال دی چې هغه بین ملي مرستې کوم چې وي په ټول ساحاتو کې د فرهنګي څخه نیولې تر کرنې او تر پانګونې کتاب ګرځېدلی دي او هیڅ وخت وروسته افغانستان حکومت په څه نه دی پېژندلی او دا موضوع یو خالي سیاسي مسله نه ده په عین زمان کې دا اقتصادي بڼه لري دا ټولنیز اثرات لري دا ناامید خلک زیاتوي دې خلک وتښتېدل او نور هم هلې ځلې کوي چې د افغانستان څخه ووځي دوی خو قدرونه دي د افغانستان د خلک پوه خلک دي چې کولی شي چې خپل وطن ودان کړي نو په دې خاطر باندې موږ سوالخیز مشکلات لرو او په اول ګام کې افغانستان یو مقتدر ملي او رسمي سیاسي ادرس ضرورت لري تر څو چې دغه یو سیاسي بستر شتون ونه لري اقتصادي ودې ناممکن دي وخت هم لکه چې ما عرض وکړ زموږ اقتصاد ملي اقتصاد چندان خوند نه لري پخوانی ولسمشران ویل چې فقر کرخه تر $2 لاندې ونیسو 90% خلک فقیر ګڼل کیږي یعنی په هغه وخت کې هم دغه سي مسله و. نو دغه مشکل در په کول لپاره چې حد اقل یو پیړۍ دوام لري ډېر اساسي کار ته ضرورت شته. اول یو فکر محور ته ضرورت شته چې د افغانستان د اقتصادي ودې لاره څه ده، او بیا د هغې لپاره بیا کافي منابع پکار دي چې د هغه نظریات عملي شي. اوس مهال خو افغانستان په بد حالت قرار لري او موجود په خپل داخلي منابع دي او دا منابع کافي نه دي، او د کړکیچ د رفع کول لپاره یو سیاسي دي تعامل ته ضرورت دی. په نتیجه کې یو مشروع او رسمي سیاسي ادرس رامنځته شي. نو کنه زموږ خصوصي سکتور خپل حل ویلې کوي، او لنډه کمرغه په یو پنځوس هیوادونو کې د افغانستان د مهاجر خلک او سوداګر چې دغه هیوادونو کې مشته شوي دي، دوی خپل کاروبار په ډېر ښه صورت سره ترسره کوي. اوس مثلا په دوبۍ کې افغانان تقریبا شاوخوا $1 میلیارد تر نوبر یا دوران د کار لري په کال کې. دا د افغانستان د تجارت څخه یو څه زیات دي. همدارنګه دوی په ترکیه کې په تېره بیا په استنبول ښار کې دوی ډېر سوداګریز موسسات لري، ډېر کاروبار لري، فابریکې لري، حتی کشتیرانی لري، په معدنو باندې کار کوي، تجارتي او رهایشي اماکن او ساختماني چارو کې دوی کار کوي. په امریکې کې همداسې دي، په اروپا کې همداسې دي، په منځنۍ ایشیا هېوادونو کې او په روسیا کې او په یوروشیا کې او پخوانی شوروي اتحاد هېوادونو کې هم افغانان نه یوازې پیسې لري او کاروبار لري، بلکې خپل بینلمللي مهارت او په تجارت کې زیات کړي دي. ولې که چېرته د افغانستان کې یو واسبات منظم او مسؤول شرایط سر پانګونې لپاره رامنځته شي او د افغانستان خلک ځان دلته هوسا وګڼي او دا راتلونکي خپل په خطر کې ونه ویني، دوی کولی شي افغانستان ورغوي. دوی کولی شي لکه چې ترکیه یا همدغه ترکان چې امریکې او اروپا ته مهاجرتونه کړي وو، خپل پیسې او مهارتونه بېرته خپل هېواد ته یې راوړل، او ترکیه اوسنۍ ترکیه چې د G20 یا دغه د شل پرمختللي هېوادونو له جملې څخه یې ترکیه دی، دا د همدغه خلکو له برکته چې په تېر شل کالونو کې دوی وکولی شول چې یو ضعیف اقتصاد د ترکیې دغه سې ورغوي، لکه چې اوس ډېر مقتدر اقتصادي حالت کې قرار لري. او ټول لپاره په اول سر کې یو سیاسي بستر ته ضرورت دی، او زموږ ستونزې په بینالمللي ساحه کې باید حل شي. اوس مثلا موږ د بینالمللي مالي سیستم د څخه بې برخه یو، موږ نشو کولی چې خپل پیسې د سپیرت له لارې بیرته انتقال کړو. حتی دا افغانان چې خپل پیسې د خپل کورنۍ ته استوي، دوی مجبور چې د وسترن یونین یا د صرافي له لارې واستوي چې تقریبا 10 سلنه دا کمیشن لري. نو په دې خاطر ستونزې ډېرې زیاتې دي. په اول ګام کې باید موږ خپل سیاسي ادرس جوړ کړو، بل دا چې د اقتصادي ودې لپاره باید اول موږ خپل مشکلات پر رسمیت وپیژنو. اوس بدبختي دغه دي چې پخواني حکومت هم خپل مشکلات پر رسمیت نه پیژنده. دغه سې ښکاره کول چې دوی هر شی ګلو ګلزار دي. خلک د لوی څخه د مرګ په حالت کې وو، دوی د ستونل د سالنګ نشول جوړولی، او ویل چې موږ مرکز د چاره د ترانزیت د منطقې یو. نو په دې خاطر باندې په اول ګام کې باید موږ خپل مشکلات پر رسمیت وپیژنو، او دا ومنو چې افغانستان په دې بد حالت قرار لري. ځکه چې د مشکل د حلولو لپاره اول ګام دغه دی، تاسو مشکل تشخیص کړئ او پر سبا کې وپیژنئ، بیا پس لاغه کولی شي چې لار د حل ورته ومومي. تر اوسه پورې دا اوسنی حکومت هم کوم اقتصادي کلندار نه لري، ځکه چې پخوانی حکومت یې هم نه درلودل. نو دغه لپاره افغانستان د منابعو څخه ډکې وادي، ولې مدیریت یې ښه نه دی؟ سیاسي مدیریت هم خراب دی، اقتصادي مدیریت هم ښه نه دی پاتې شوی تر اوسه پورې. او که چېرې موږ د خپل کورنۍ کار وکړو، په اصطلاح کار خانګي، افغانستان کولی شي چې بیرته پرمختللي هېواد اوسی.
بله مننه کوم. یو لنډه وقفه به واخلو تر هغه وروسته به د ازادي رادیو زین اوریدونکو ته هم وخت ورکړو چې په همدغه مورد باندې خاصه توګه باندې دا چې سرپناوي څنګه جوړیدای شي او په څه ډول باندې له دغه راستنه شو سره مرستې کیدای شي هغه به بیا تاسو سره شریک کړي. البته نمبر د موږ د واتس اپ دی 00 3 00 00 بیا یې تکراروم 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 لنډه دمه بو اخلو تر څو چې زموږ ځینی اوریدونکو په واتس اپ یا په ټلیفون باندې زنګ راوي د انصاری سیب نه برته بل پوښتنه دا وکړي چې ښاغلی حافظی د مدیریت په برخه کې اومده چې لمړی توبونه باید درک شي دا مسله یاد کړله او چې څه اقتصادي ستراتیژي په خوانی دولت هم ندرلودل او سنۍ هم نلري کړنلاري فکر کوي دا مسله څومره مهمه ده او د غوسنۍ بیړنۍ حالاتو کې دغه مسله درک څومره مهم ده
دغه ډیره مهمه او اساسي مسله ده د ټولنې د اقتصادي سیاسي ټولنیز او یا هم هررخیزي سکتوري وده او پرمختګ لپاره د ټولنې د وقار او نړیواله کچه د هغه د برما او عزت خوندیتوب لپاره د سیاسي او ټولنیزو کلتوري حرکتونو او فعالیتونو ترڅنګ سیاسي چیرازه اقتصادي وده او پرمختیا ده چې په دې برخه باید پراخ او اساسي کار وشي منظم او سیستماتیک کار وشي او باید وخت شوی وي موږ او تاسو ولیدل چې د هیواد په مختلفو افکارو مختلفو فلسفو او د بیلابیلو شرقي او غربي بلاکونو چې هر یو د اقتصاد توره چلوله یو د سوشالیزم توره د شوروي اتحاد او د وارسا د ملګرو هیوادونو تر څنګ چلول او راغله افغانستان ته مګر ومن دي چې افغانستان اقتصادي ټولنیز او حتی سیاسي او امنیتی شیرازه تباه او برباد کړه دوهم دا وداران د امپریالیزم او یا هم د آزاد بازار د داو سره راغله چې په نړۍ کې ګواکې خېل سره ولنې لري خپل هیوادونو خپل واګړو خلکو تا کال ته موږ او تاسو د کوپراتیفونو یا هم د مرستو سیستمونه وګورو کال ته د مالیو ټاکسونو سیستمونه وګورو او په مقابل کې خپل خلکو ته چې کوم سہولتونه ورکوي هغه وګورو یعنی ډیر په ځل پورې ښکاری مګر په افغانستان کې موږ ودی د چې هغه اغلا او د لمران یي د افغانستان د خلکو په اقتصادي سیاسي او امنیتی شارګونو وټپل چې دا اوس په خپل سیګار او یا هم د امریکای د خزانه وزارت هغه د نړیوالو غلو په نوم اعلانوي چې په ریښتیا د پارلمان یا د ولسی جرګې په خوانی رئیس او د غزوی او داسې کېدل شي په لاسګونو زره خلک وی چې د افغانستان د خلکو میلیارډونه پانګي ترولدي او اغلا کړی دي د افغانستان د خلکو لوینو او زوی استفاده کړي دغه خلک یاد شو چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو له ډوډۍ د غوی له لباس د غوی د یتیمانو او د کندو له نفقه د غوی له درملو اغلاوي کړي د غوی د موټرو د تیلو اغلاوي کړي د غوی د وسلو او نور امکاناتو دغه سیمو کې او تاسو ولیدل چې دفاع د کورنۍ چارو په خواني د هغه وخت وزیر د نیوازي د پچو په قرارداد کې 200 میلیون ایدا وشو دغه سی د په هني په خواني وزیر د 900 میلیون ډالر په ارزښت د خیالي مکتبونو ایدا وشو دغه سی د ستري محکمې په قاضيانو په یو کال کې د همدې مظلوم خلکو نه د 3 میلیارډ ډالر په ارزښت د رشوتونو ایدا وشو دغه سی د برېښنا په وزیر اسماعیل خان د نیوازي د برېښنا په تصدی کې د 3 میلیارډ ډالر لا دا و او شوا د چ په نور وزارتونو کې تکریوه مګر د یو سره هم حساب ونه شو موږ فکر کوو چې کچيري دا اوس هم د تعقل وخت دی دا اوس هم خفرصت ده که د ملګرو ملتونو سرمنشي خغلې ګوټیرش کده امریکای ولسمشر جو بایدن او د امریکای سنا دغه سي د بریتانیا او د اروپا سنا او پارلمانونه او مشران واقعا د شفافیت طرفدار وي، واقعا د خلکو او د بشر سره د مرستو طرفدار وي، لکه څنګه چې بایدن وس د امریکای سنا استیزاته راکاږي او حساب ور سره کوي چې د زوی په کومه معاملې کې داخلو کچیر تر ته په جرمنی کې د لوړ پولیس سیاستمدار لور د کورونا د وخت د ماسکونو په غلا کې گیر کیږي او زندان ته لیږل کیږي، کداغه میلیارډ ډالری غلا له سر راس نه تر قایدی راکاګل شي د دوی نه د افغانستان د خلکو پاندې چې موږ د خلکو د ټکسونو یا هغه خیراتونه چې د نړۍ دوستو هیوادونو او ملتونو ولسونه خلکو یې زحمتونه وستري تاسو کار کړئ تاکسم حکومت ته ورکړي هغه تاکس راغلي افغانستان ته د فقیرو خلکو د نفقې لپاره د غوي د سرپناه لپاره هلته د پانتونی او پروفیسر کار کړی ټاکسي راغلی، هلته یو ډاکټر او نرس کار کړی، هلته یو جوالی کار کړی، هلته په هوټل کې یو د هوټلي شاګرد کار کړی او یا هم نورو عام وګړو کارونه کړی او دا غوي ټاکسونه د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره راغلي. کدا د دوی دغه دریانو شو غلو او د لمارانو نه راوېستل شي او بیرته افغانستان ته راشي په هغه چینلونو چې نړیوال ور باندې اعتماد لري، هغه چینلونو چې افغانان ور باندې اعتماد لري او د افغانستان خلکو ته ورسیږي. موږ فکر کوو چې افغانستان به د خنړی او تبهکارو انقلابونو په ځای د جدي او سری او ترقیاتي انقلابونو خاون شي. دلته به مونږ په سیاسي برخه کې پراخ ترقیاتي انقلابونه او تغیرات وینو، موږ په علمي برخه کې پراخ ترقیاتي انقلابونه او تغیرات وینو، موږ په روغتیايي برخه کې پراخ انقلابونه او تغیرات وینو، دغه سی په بشري برخه کې، دغه سی په صنعت او تولید برخه کې، دغه سی د کرنې او مالداري د انقلابونو خاوندان بشو او په ټولو برخه کې به موږ تاسو ته ډاډ درکو چې دا سی طرح شته، دا سی امکانات شته په دې وطن کې، د دې وطن دا سی اصیل او اصیل زاده بچیشته که چیرته د دوی پانګې، د دوی امکانات یا هغه ټکسونه چې دا اوس راټولېږي، هغه مرستې چې دغه په اونۍ کې تلویخ میلیونه ډالر دا اوس هم د همدې نړۍ د عامو خلکو د ټکسونو نه او د هغوی د مرستو نه افغانستان ته راځي، که دا د ملګرو ملتونو دریانوش مامورین په خپل اډمن کاستونه او مصارف ونه لګوي، کدا په انجیوګانو کې په لولو فیشنی او تزئینی مصارف او په اداري مصارف مصرف نشي، او 0% دونیشن یا مرسته 0% د افغانستان خلکو ته ورسیږي، د افغانستان د ویاړلو رضاکارانو، د افغانستان د حقو اصیل او اصیل زاده بچیو په لاس کې، هغه د خپل امکاناتو نه د افغانستان د خلکو د ترقی او پرمختګ لپاره، د هغه د سوکاله او هوساینه لپاره، او د هغه د خراتلون کې لپاره، او د نسلونو د تقویې لپاره کار کوي. دا اوس هم په افغانستان کې شته، دا اوس هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته، او لله الحمد دغه سي بهرني دوستان چې هغه د هر عقیده، د هر فکر او د هر دین او مذهب خوندان دي، داسې خلک په نړۍ کې په میلیونونو موجود دي چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په مظلومو خلکو او بشري زړه سوځي، د بشري ورونو په توګه، خويند ورونو په توګه ورته ګوري او د هغوی سره مرستې کوي، رضاکارانه خدماتو ته تیار دي، بلا یوازې مرستو او همکارۍ ته ورته تیار دي. موږ فکر کوو چې په دقیق او ښه شکل، په زلسواندي شکل د افغانستان د خلکو سره دغه مرستې او د شته امکاناتو او لاسته راوړنو نه دغه فیصدي مالیات چې ماته ستویلې چې حکومت یې دا اوس راټولوي، تاسو باور کوئ؟ تیر ورځ مې هم ازادي راډیو سره په بحث کې دا وویلې چې د 1400 کال په نسبت ما سره داسې دغه شته چې 1401 کال سره د دې چې د تیر جمهوریت په نسبت 100% 1400 کال کې مالیات وشت شو، مګر د 1401 کال کوم مالیات چې راغلي داسې کیسونه موږ سره شته چې 100% مالیات د تیر حکومت په نسبت په خلکو لوړ شوي. تاسو فکر وکړئ چې 100% مالیه هم کلولی کې خاغله حافظی صاحب هم تشریف لري، تاسو دا وګورئ چې دا 100% په کوم اساس باید لوړ شي. مالیات پر عایدات باید عایدات لوړ شي، مګر که تاسو 100%
مالیه لوراوی د افغانستان په مظلومو خلکو تاسو په مقابل کې وګورئ چې 2% د خلکو اواید مول ول کړی دي.
من انځه مننه چې دغه د راستنو شو مسلې نه لکس لدی ونه وزوبه کی چې تاسو خبرې قطه کو او یو اوریدونکو پلان کې مې چاغوی ټلیفون قطه نشي بیا به تاسو ستمن نو بدر کو خو د راستنه شو په مسله باندې بلغو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست له کوم ځای مو زنګ راولې؟
تج محمد کندار راته پیندم نه هیڅ مالک نه ولید.
مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی دیم دغه ساړه ژمی په درشل کې کندار کې خو باوا خو په کابل او نور سیمو کې چې اوا یا خده او دغه لکونه راسنه شوې کډوال دی د دوی د ستونزو په ارتباط غواړو تاسو نظر وورو.
سنه ساوا یا خده د کډوال خور روان چې خو الحمدلله اسلامه امارات افغانستان اسلامي امارات شه ته اتنی ولید د افغان مرچ سره کوي د دې دروازه پر وی او بیا هم ځنی خلک چې خپل خیمه یا خپل مزکه یا سرایونه معلوم نه وي حتی داسې خلک لا هم خپل پښکی ولیدل چې هغه د علاقې نوم نور معلوم چې مرده کومه علاقې سره هجرت کړی دی او پاکستان ته هغه علاقه نور معلومه. نو بیا هم مختفک چې د اسلامي حکومت خیر ورکي جنور کومک سره وکي جنور نړیوال کومک سره وکي او اوس خو نو جمع دي خامخه بخاري او یو خونی و خیمه خامخه زور راسته پیانو داس کانټینګ یو خونه چې
سې ډیره مننه کوم له تاسو چې زنګ مرو. البته د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې هم زینو کسانو کومنټونه یا نظریات لیکلي دي. لاغې ډلې عبدالکریم پښتون لیکلي دي چې د دغه ناورین او ستونزو څخه ژغورنه پر بشري موسسو او همکاري ادارو باندې ده چې په ډېر چټکۍ سره غږ وشي چې دا کار دي د افغانانو د مرګ او د ژوند مسله ده او په خارج کې چې افغان ورونه دي د خبره هغه دي هم په ډېرې چټکۍ خپل کومک او همکاري وکړي. له دغو راستنو شوو سره مالک انصار په نوم لیکلي خدای دې په ټولو افغانانو ورحمېږي امین. او اسرائیل مومند لیکلي د دې ناورین مخنیوي په هر علاقه کې د قوم مخور او امامان کولای شي چې هغه کډوال امارات ته د دې خبرې حکومت ته په ګوته کړی چې صحیح اقدار وي ځکه د خبره زیات کډوال داسې دي چې هغوی د مخکېنه دلته نیم کورونه شته او آبادې مینې لري خو په بدبختانه هغوی هم چغې وایي چې دا مسله خانه ده او باید حق حقدار ته ورسیږي. مننه کوم له دوی نه ځین نور کسانو هم که وی هغوی ته به وخت ورکړو. تاسو د ازادي راډیو په 00 2 1 0 1 واټساپ شمیرې باندې کولی شئ موږ ته زنګ راووئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی. ښاغلی حافظي ځینو کسانو اوس لیکلي وو چې حق حقدار ته نه رسیږي په دغسې بحراني حالاتو کې. فکر کوي واقعا هغه چالبازیانې ځینې خلک کوي چې که څام مستحق نه وي مخترزي مثلا هغه د ډوډۍګانو د توزیع یا د دسترخوان په پروژه کې ځینې خلک داسې هم وو چې ښه لوکس کورونه به درلودل بیا به نمونه په هغه لیست کې لیکلي وو یا ثبت کړي وو چې هغوی ته مرستې ورسیږي. فکر کوي اوس وخت کې هم دغسې امکانات شته چې درغلی وشي او خلک درغلی وکړي؟
اسرائیل مخې وو نوې کیسه ده مسکین او فقیر دي او د دې تلتیا لري او په دسترخوان کې کس دا خلک راځي. زه ګومان نه کوم چې دا یو شتمن څوک دونه دی ځان شي چې د غریب او فقیر خلکو ډوډۍ وخوري. خو د هغوی شمېر لکه چې ویل شو مخې درې سلنه دي او هغوی خو په حساب کې نه راځي. تو اما دا هم شتون لري چې کله چې دا اماره نفس تر کنټرول لاندې نه او د هر ستادی وګرځي حتی شتمن خلک د دغه منابعو څخه سوء استفاده کوي. او دوهم دلیل دغه دی چې دا یو سیستم دغه فعال سیستم چې وکولی شي چې د درغلي مخنیوي وکړي هغه مدرن سیستم شتون نه لري. ځکه چې دا مرستې هغه لکسه چې راځي د ملي مواساتو له لارې راځي او بیا د انجوګانو لخوا ویشل کېږي. په دوی باندې داسې یو نظارتي سیستم شتون نه لري چې هغه څوک چې بسپنه ورکوي او مرسته کوي یا هغوی کوم استانې هم دلته شتون نه لري چې دا کنټرول وکړي چې زموږ مرستې د مستحق خلکو ته رسیږي که نه رسیږي. و دی پانانایی توگا مغا خلق دی چه رازی جوگان خود تشکیلات دونه زیاد نلوی رازی اگر یو ملک پیدا کهی یا مثلا یو مخوار دی قوم سوک پیدا کهی و توایی چه لیست راولا آقا هر سوک چه دی لیست راولی خواه مغا دی حکومت هم پا آقا که دی گدون لری دی حکومت هم دستی نیزی چه دی دا شتم لول پول ممکن دي چې ډیر مرافعي او ارسولري لنکوزر مولري او معنی مولري شي ولري اما دا غریب خلک د هر حکومت هغه هم د متاج خلک دي ځکه چې دیو تاسو وګڼئ دیو شون کی تنخوا 5000 یا 6000 افغانۍ 6000 افغانۍ او یو کورنۍ چې 15 شپږ وا ته تر لاس کسانو پورې الته دوی غواړي جامع غواړي او نور ضرورتون ته ګوري دغه لپاره د شپږ افغانۍ څه کیږي نو په دې ترتیب سره دا فخر په خپل د فساد اصلي منبع ده دوهم دا چې هغه مامورین چې د هغوی د ژوند د معاش له لیارې د حلال تنخوا له لیارې سنبالېږي نه هغوی هم په دغه مرستو باندې د دغه مرستو څخه بیا ناوړه ګټه پورته کوي او بیا د سم سیستم نشتون دا په تطبیق د توزیع د مرستو کې هم دا د لیستون ده نو شفافیت څخه ډیر نیمګړتیاوي لیدل کیږي او د خلک ډیر شکایت ځینې لري حتی هغه خصوصي سکتور هم چې خپل مرستې کوي او دا مرستې د محلي خلکو له لارې کوي هغوی هم شکایت لري چې دا زموږ په کې چیزی پا باش پلا توگا اگر مصطف خلقز نرسیدی. اما داخل کارا باید دقصی یا شفاف نظارتی سیستم شتون ولی او دا متاسفانه اوس محل شتون نلی.
من نکم آفیزی سیب خاقلی صدیق منصور انصاری دقی نظارتی سیستم پا برخه که طالبان خواهی چی موک مثلا دمرستو پر سر بندی چار کهو آمدارنگا زینی کسان راجستر کهو او راجستریشن مکمل او منظم مختزی خسر بیره پردیم دقیقا شکایتون را غلی دی پا مزموک پا فیسبوک او آمدارنگا زینو نورو برخو کیم ویلی دی چه اغا مستاق و خلکو تسایی اغا نرسیگی او بیاد طالبانو پا دوره که خو په خو هم ځینې شکایتونه شوي وو چې حتی ملایان او ملای امامانو دا خلک ځینې کلیو ځینو سیمو کې دوی هغه مرستې خپله اخلي یا یې خپلو خپلوانو ته ورکوي مستحقو خلکو ته یې نه ورکوي فکر کوي په دغسې یو بحراني حالت کې چې کډوال راستنیږي خوراک او څښاک او هر څه ته ضرورت لري که واقعا مرستې ورسره ونه شي هغه مستحق ته څه به پېښ شي
په دې اړه غالبا چې د رحمان بابا یو بیت دی وایي چې دا وایي غوخي او یې شي په خپل بادشاه نه دی تش د غوخو دکاندار دی په ټولنه کې متاسفانه داسې یو شمیر ملکان حتی یو شمیر د گذر وکیلان کېدای شي وي داسې په تیرو حکومتونو کې ما څو مثالونه تاسو ته درکړه چې د وزیرانو په کچه داسې خلک چې د کروزینونو قطارونه به ورپسې روان وو مګر د دغې فقیرو خلکو مړۍ یې تروړلې دا یوه اونۍ مخکې زه جلال آباد کې وم هلته د بټي کوټ ولسوالۍ یو چا راته وویلې چې داسې خلک چې مرستې د فقیرو خلکو دپاره راغلي وي او هغه شتمنو خلکو اخیستي وي داسې کومه اداره شته چې سړی ورته شکایت وکړي او غم یې وخوړل شي مایل څنګه وایي زموږ په کلو سیلابونه راغلل د خلکو کورونه وې وړه څه مرستې منظورې شوې د هغې تقریبا یو کال نه به ډېر وخت شوی وي خو داسې څوک شته دی چې د کانال ټول فارمونه یا اکثریت فارمونه له هغوی سره اجاره دي کاغه د مایانو فارمونه دي کاغه د مالټو فارمونه دي څو شرکتونه لري او هر شرکت 300 جریبه ځمکه اجاره لري وې دوی هم هغه کوټې چې دوه خونی یو تشناب یو برنده د اغوران او کورونو والا ته جوړیده و دوی هم په لیستونو کې خپل نمونه لیکلی دي او دوی تم اغه کورونه جوړ شوی مګر ډیر داسې غریب او بیوزلی کورانه شته چې هغه یا واسطه نه درلوده یا څومره وزرونه وزاره چی کړی دوی په لیست کې نه دی نیول شوی. نو دا یو ژوندې مثال دی. دغه چې په لری کلو او باندو کې هم په ورته ډول بې انصافي کیږي که د یو شمیر انجیوګانو د خواهی که د یو شمیر ملکانو له خوا. البته با انصاف ملکان او مشران او مسولین به هم وي چې پراخ تار به ولري. نو په دې لحاظ کې موږ د احتساب غوښتونکي یو چې باید حساب وشي او هغه امکانات چې د بېوزلو خلکو په نوم راځي هغه واقعا مستحقو خلکو ته ورسي که دغه احتساب او دا څارنه د حکومتي ادارو د ولسوالیو د ادارو له خواهی که د ولایتي ځایي ادارو له خواهی او که هم دغه امنیتي و استخباراتي ادارو له لارې دا باید په جدي ډول وڅارل شي وڅېړل شي او مرستې په حقیقي ډول رښتینو اړمنو خلکو ته ورسیږي. دغسې مثالونه به غالبا ډېر وي هم به د حکومت په د اړوندو ادارو په میزونو د دوی لیستونه او قضایا پراته وي. هم موږ او تاسې ته دغسې ډېر کیسونه راځي تاسو ته په ټلیفون او په پیغامونو کې خلک دا خبرې کوي موږ ته اکثر چې مخامخ شي را سره په جلسو مجالسو کې را سره مخ کیږي د ټلیفون او واټساپ او نورو لارو دغسې مسایل او موضوعات را سره شریکوي. موږ ټول په ګډه مسؤلیت لرو ترڅو دغه سي قضایاوي تعقیب کړو او یا هم اړوندو مسؤلینو سره موضوعات شریک شي که هغه د نړیوالو ادارو مسؤلین دي که هغه د کورنیو دولتي ادارو مسؤلین دي او یا هم د کورنیو موسساتو مسؤلین دي یا د ملکانو او د ګذر وکیلانو ټولنې او اجتماعات دي ټول باید دې ته ډیر او جدي پاملرنه وکړي. تر څنګ هغه مهمه مسله چې ما مخکې تاسو ته مخکې هم اشاره وکړه د نړیوالو موسساتو لخوا د هغه ډیرو لوړو اداري مصارفو موضوع ده چې دا د دغې مرستو نه ګرځول کېږي. یو دوه ځایه بانکونه وګرځوي د هغو بانکونو د لارې چې دا پیسې افغانستان ته راځي که هغه نړیوال بانکونه دي که د سویفت له لارې راځي که د ویسټرن یونین له لارې هغوی یو فیصدي ګرځوي. دلته ممکن د افغانستان بانک خپله یو فیصدي چارج زور باندې ولري بانکي دغسې چې بیا بل بانک ته انتقالیږي هغه خپل چارجز لري. دا چې بیا موسسات خپل اداري مصارف د پرسونل مصارف د خوراک خاک او د سون توکو او د موټرو او د ترانسپورت مصارف پور واچي بیا چې هغه لوکل یا کورنیو انجیوګانو ته دغه مرستې رسیږي هغوی خپل پروپوزلونه لري لوړې بودیجې په هغې کې په اداري مصارف او په پرسونل په کورونه او په نورو شیانو او وتر لس او شل فیصده یوازې د ادمنستریټیو کاست په نوم یو اضافي شی چې یعنی د پرسونل او د مامورینو د خوراک څخ د ټولو او د مرستو د قیمت سره بیا وه تر لس او شل فیصده اضافي نور څه ورباندې وراچوي چې هغه یعنی ډیر د مصرف وړ هم نه وي هسې اضافي او اوپراتیفي غوندې. دغه مصارف که راکم شي موږ فکر کوو چې د افغانستان خلکو ته به تر ډیره مرستې ورسیږي.
مننه انصاري صاحب. آخري مبحث دا دی ښاغلی حافظي چې دغه خلک چې اوس راستنیږي خو خوراکي موادو ته هم ډېره زیاته اړتیا لري. د ملګرو ملتو بېلابېلو ادارو چې خلکو سره مرستې کوي وار د مخه ویلي وو هغه بودیجوي کسر دوی ډیر زیات لري او حتی نیمایي برخه پیسې هم چې دوی ورته ضرورت لري نه دي رسېدلي. جمع دا چې اوس لکونه افغان کډوال رسېږي یعنې دوی یو بحران سره مخ دي پخپله. هم دلته په بهر کې افغانان څه کولی شي خصوصا دغه د سازماني فنډ ریزنګ څومره مهمه ده یا د مرستو ټولول. د افغانستان کرکټ د ملي ټیم کپټان لاړ امریکا ته $100,000 ټول کړی شو یعنی یو سرشناسه څیره لاړ هلته یې کار وکړ او افغانانو سره مرستی لپاره. البته هغه ویل چې دا مرستی به لهغو کسانو ته ورکوي چې له پاکستان راکډه کیږي راځي. دغه کار څومره مهمه دی په بهرنیو نویو هیوادونو کې اکثر دغه سي کارونه کیږي مګر څومره مهمه دی چې ښه سازمانی شکل باندې وشي او ښه مدیریت شي. فکر کوي دا مرسته کولی شي خصوصا د خوراکي موادو او غلمړنیو او اشد ضرورت چې دی په برابرولو کې.
پاول سر کې خود انساني احساس او بشري عاطفه دا خو د ټولو څخه ډېر ستر فضیلت ده چې لنی کومره په غنانو کې شتون لري. زه تاسو ته عرض وکړم چې یو اشاریه و میلیارد ډالر په تیر کال کې هغه میشت افغانان چې په بهر کې دي خپل کورنۍ سره مرستې کړي دي، یا خپل د کورونو د بیا رغونې یا د نوې جایدادونو په اخیستو کې دا استوري چې دا په خپله د افغاني د ثبات لپاره یو لوی دلیل ده. یعنی ولسوه میلیون ډالر چې کله ناکله زیات هم کېږي، تر 2.3 میلیارد هم په یو کال کې راغلی دی افغانستان ته. دا ښه بېلګه ده. دوهم دا چې د دغه په خاصو ځانګړي مسایلو کې خصوصي سکتور د افغانستان هم ډېر شریفانه برخورد وکړ. مثلا تاسو ته پام شته چې دا زلزلې چې وشولې په هرات کې او بیا د کډوالو د راتګ کې ډېر مؤسسات پیسې ورکړې. مثلا تاسو تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان د خپل د سخاوت د صندوق څخه 15 میلیون افغانۍ یو ورکړې. بیا نور هم د آزادې هیئت مدیرې د اتاق پیسې ټولې کړې. مثلا زمری کامګار 10 میلیون افغانۍ ورکړل. مثلا میرویس عزیز اتاق 200 میلیون افغانۍ ورکړل. او اتحادیې شرکتای نفت او ګاز د افغانستان هغوی هم تقریبا 10 میلیون افغانۍ ورکړلې. نور پانګوال هم پیسې ورکړلې. دا احساس شتون لري. یو ته خو هېڅ ځان په خبر نه کړو چې دا څه پیښه شوې ده که نه شوې. دا د بیا دوهم برخه دا د کډوال لپاره چې مشرقي سره د اوتاق تجارت د ننګرهار دا ښاغلی ډاکټر مخلص احمد د موږ یو کام دي چې مخکې هیڅ اوتاق خپلته اوس هم هلته دی رابي وړې دي. د موظف کړ چې په تورخم کې د اولین مرستې چې شوې دي دغه خلکو چې خلکو د څښاک او خوراکي ورسوله په اول ګام کې. بیا وروسته بینالمللي موسسات پیدا شول او بیا حکومت پیدا شو. همدارنګه په بولدک کې زموږ یو بل ملګری دي، همکار دي، ملګري حیات غړي دي، مرکزي اتاق ښاغلي یودین اڅکزی نومېږي او بل هلته زموږ د بولدک د اتاق رئیس دی. دوی تقریبا دا 2 میاشتې کېږي چې شپه ورځ هلته د کډوالو په خدمت کې دي، خپل د وسط څخه پورته مرستې رسوي ورته. دا ښه کار دی ځکه چې که چیرې موږ خپل خلکو سره مرسته ونه کړو بیا د بهرنیان ستمه باید ولرو. اول خو په خپله باید د سړیتوب ولرو. لومړنی کمرغه دا په عمل کې ثابت شو چې د افغانان په ټوله کې دا عاطفې او دا احساسات لري او لګیا دي خپل خلکو سره مرستې کوي تر خپل امکانات څخه پورته. نو او هغه د کرکټ قهرمان هم ښه کار وکړ چې مقصد خلکو په فکر کې وو او لاړ هلته یو فنډریزنګ یې وکړ. دا مقدار مهم نه دی، دا احساس مهم دی چې څونه وو چې وو که نه وو. هغه دوهم مسله ده. اولی مسله دغه دی چې دا احساس او عاطفه ورسره شتون درلود چې خپل خلک په غم کې وو. اما داسې دي چې دا زموږ د امکانات محدود دي. دا تر څو چې بینالمللي په لویه کچه اوس مثلا اتحادیې د اروپا 1 میلیون یورو مرسته کړې ده، که دا پیسې په سمه توګه خلکو ته ورسیږي او شفافیت پکې شتون ولري او دا اضافي مصرفونه نه وي، دا لوګجري ژوند ځینې وباسو، دا کچه د مرستې زیاتوي.
سې ډیر مننه کوم ښاغلی حافظي لتاسو او چې ګډون مو وکړ په پروګرام کې. آخري پښتنه بل ښاغلی صدیق منصور انصاری وکړو. ښاغلی انصاری، دغه د فند ریزنګ مسله څومره مهمه ده؟ په بار کې خو اکثرو مسایلو کې دوی پیسې ټولوي، یعنی په ټولنیزه کچه باندې. حشمت الله شهید می مثال راوړ، یعنی څومره مهمه ده چې افغانان سره متحد چې په دغه برخه کې خصوصا دغه راستن شو کډوالو لپاره اولینی ضرورت چي دي د خوراک او څښاک دغه ورته برابر کړی شي.
دغه ډیره مهمه او اړینه مسله ده، لکه څنګه چې خاغلی حفیظی اشاره وکړه چې یو اشاره یو یا څه باندې یو میلیارد ډالر تیر کال افغانستان ته همدار افغانانو را لیږلي، خپلو کورنیو سره مرستې کړي او یا هم له عامو افغانانو سره چلمندي. موږ فکر کوو که چیرې زموږ افغان خویندې ورونه هغه ویاړلي اصیل او اصیلزاده افغانان چې بهر میش دی او شمیری میلیونونو ته رسیږي، چې موږ او تاسو د ایران او پاکستان افغانان هم پکې وشمیرو چې په دې کې ډېرې ښه شتمن خلک دي، ښه کاروبار لري، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دغسې نور نړیوال زحمت وباسي، زموږ افغانان هم شته په اروپا، امریکا، استرالیا او نورو هیوادونو کې، او دوی په غیر منظم ډول مرستې رالیږي خپلو کورنیو خپلوانو ته. دوی ټولنې لري، شوراګانې لري. زموږ غوښتنه او هیله له دوی د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې دا ده، د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد له لارې، چې دوی خپلې دغه مرستې منظمې او سیستماتیکې کړي او د یو پراخ او منظم پروګرام د لارې افغانستان ته راواستوي، تر څو موږ وکړی شو کورنۍ په خپلو پښو ودرولی شو، او دا د سیروم په شکل نه وي چې قطره قطره دوی ته د دوی رګونو تزیع او بیا چې اخلاص شي بیا راتلونکي کې بیا ور باندې کومه به لرزه راشي بیا سیروم ته اړتیا ولري، بلکې داسې د واکسین په شکل باید وي چې یو ځل ورته تطبیق شي، هغه بدن نور مقاومت پیدا کړي او د هغو وایرسونو امراض او جراثیمو په مقابل کې مقاومت ولري. نو موږ یو ډیر ښه پکیج د حکومت پر میز همیشه افغانانو ته هم دا وړاندیز کړی او اوس یې ستاسې له لارې هم ټولو افغانانو ته وړاندې کوو چې دلته باید د کوچنیو صنعتونو تولیدي پروګرامونو او صنعتي پروګرامونو کار وشي، دغسې د کوچنیو سوداګریو چې په دې لار کې موږ د دایمي بازارونو سترو بازارونو وړاندیز کړی، د جمعه بازارونو یو سلسله پروګرام هم وړاندیز کړی دی، د کابل په کچا څوارلس تر شلو موقعیتونو کې دغسې په مختلفو ولایاتو ولسوالیو کې ټولو افغانانو نه زموږ هیله دا ده چې دوی دلته خپلو خپلوانو ته مرستې رالیږي، دوی په منظم ډول تنظیم کړي. کولی شو موږ چې که یو افغان کورنۍ لس زره افغانۍ ولري خپلې ولري یا مرسته ورته راځي، که دیر زره افغانۍ ولري، پنځوس زره ولري، سل زره یا دوه سوه زره افغانۍ ولري چې تر یو نیم زره یا دوه زره دوه نیم زره ډالرو پورې کېږي، دغه افغانان چې مرستې رالیږي دا د یو کال مرستې یو ځل هغې کورنۍ ته راولیږي په یو پکیج یا د شپږو میاشتو یا د دریو میاشتو.
تر شنه آسمان لاندې
ಶಿವ ಫಾವುಕ್ರೆ